وخت مازیګر 15 بجې شوې. نن د سې شنبې ورځ د 2014 کال د جنوري 15 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې په وروستۍ خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان او هند خیبر پښتونخوا اصلاحاتي کمیټې په اړه د سیاسي ګوندونو مشرانو پرګون په پاکستان کې سر شمیرنه، د کوادر کاشغر اقتصادي رهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی څرګندونې به په روانه غړي کې واوري. د افغانستان په اړه رپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. خبرونه وړاندې کوي انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټ کې، پاکستانی چارواکي وایي چې په پټانکوټ کې د هندي ځواکونو په هوایي اډه د برید په اړه په ورکړل شوو معلوماتو کار کوي. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې په لسګونو وسلوال وژل شوي دي، او د ایران ولسمشر وایي سعودي عرب له ایران سره د تعلقاتو په پرې کولو خپل جرم نشي پټولی. اوستا خبرونه تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي چې د هند په پټانکوټ د پوسټ په هوایي اډې د حمله په اړه له نیو ډیلی سره په رابطه کې دی، او د هند لخوا په ورکړل شوو معلوماتو کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پاکستان په دې پیښه کې د بجل شوو کورنو سره خواخوږي شریکوي، او باید چې دواړه هیوادونه خپل منځي مذاکرات جاري وساتي. راپورونه وایي د جنوري په دویمه نیټه د پټانکوټ د هندي ځواکونو په هوایي اډې د مشکوکه اسلامي وسلوالو د برید راهیسې تر اوسه لږ تر لږه و سرتیری او سلور وسلوال وجل شوی دی. د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادی د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د اصلاحاتو لپاره جوړ کړې کمیټې رد کړې ده. تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا کمیټې یوازې د قبایلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو لپاره جوړ کړل شوی. هغه زیاته کړه بلخوا د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې باید د فاټا انتظامی حیثیت ته زر تر زره بدل کړل شي. د سرتا جسیس په مشرۍ کې د دغه کمیټې غړو د روانې میاشتې د لومړۍ نیټې نه د اوو واړو قبایلی سیمو دورې پیل کړي چې د هرې طبقې د خلکو نه د فاټا د انتظامی حیثیت په اړه تجاویز راغونډ کړي. آفتاب شیرپاو وایي چې باید دې لړ کې د ټولو خلکو رایه واغستل شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې صوبایي حکومت د پاک چین اقتصادي رهداري په اړه د یوې ټولګونیزې غونډې رابللو پریکړه کړې ده. تیر ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل چې د دغې غونډې هدف په پاک چاینا اقتصادي رهداري منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه ردو بدل او یوې صوبې ته ټولې ګټې د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پریکړو پر ضد یوه متفقه لایحه عمل جوړول دي. د پاکستان د شماریاتو اداري او چارواکي وایي حکومت به اتلس کاله وروسته په راتلونکي مارچ میاشت کې شپږمه سرشمیرنه او کورشمیرنه پیلوي. د پاکستان د شماریاتو اداري او چارواکي نن مشال لیډیو ته ویل چې په هیواد کې به د بندم شمارې او خانه شمارې عمل د پوسټ تر څارنې لاندې کیږي، او په نولس ورځو کې به سرتا ورسول شي. د چارواکي په وینا په دې کار به ټوله څوارلس اربه روپۍ لګښت راځي. د ذکر ده چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په نولس سوا اتنبی هم کال کې شوی و. د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی سپا قبیلی ته خپلو سیمو ته د ستنېدو د باړي بازار د بیا پرانستولو اعلان کړی دی. تیر ورځ د خیبر قبیلی سیمې په باړه تحصیل کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال گورنر مهتاب عباسی دغه اعلانونه وکړل. گورنر په دې موقعه د یو ارب روپو په لګښت د باړي په بازار کې د یو میونسپلټي د هنګامي امداد دفتر، د یوې سبزی منډې، د بسونو د اډې او د یو سټیډیم جوړولو اعلان هم وکړ. هلته د سپا قبیلی سره تعلق لرونکو ځینو کسانو نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د گورنر په دې پریکړه د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. افغانستان اسلامیک پریس د افغان چارواکو په حواله نن ویلي دي چې د ننګرهار په بټي کوټ او چپرهار ولسوالو کې د طالبانو داعش ترمنځ په نښته کې په لسګونه جنګیالي وژل شوي او زخمیان شوي دي. اژانس د ننګرهار د پولیسو لخوا د خپرې شوې خبرپاڼې په حواله وایي چې د طالبانو داعش ترمنځ د نښتې پرون د چپرهار په سنګینا، مانو، مورا سیمو کې شوي دي چې پکې د داعش ډلې نهه او د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي دي. د خبرپاڼې په حواله دغسې بیا پرون سهار د طالبانو لخوا د داعش پر ضد د برید وروسته نښتې رامنځته شوي چې پکې اته طالبان، 15 د داعش غړي او 2 ښځې وژل شوي دي. په چپرهار کې یو چارواکي ملک محکم ای آی پی ته بیا ویلي دي چې په نښتو کې د داعش ډلې 40 غړي وژل شوي دي. د کونړ ولایت په غازی آباد کې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د توغندي په برید کې د یو کور 3 تنه زخمیان شوي دي. د کونړ امنیه کمانډان جنرال عبدالله حبیب سیدخل مشال ریډیو ته وویل چې دغه توغندي تېره شپه د غازی آباد ولسوالۍ په امنیتي پوستې د طالبانو لخوا وشتل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې سعودي عرب د یو مشهور شیعه مذهبي مشر نمر النمر د پانسي ورکولو جرم له تهران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي پټولی. حسن روحانی نن په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي د سعودي حکومت یو حیرانوونکي ګام پورته کړی دی او له ایران سره د ډیپلوماټیکي اړیکو پرې کولو په ذریعه خپل جرم پټوي. بلخوا سعودي عرب هغه اندېښنې رد کړي دي چې ګنې له ایران سره به د دوی خرابې اړیکې د شام د سولې لپاره د مذاکراتو هڅو ته زیان ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه اقداماتو د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ مذهبي اختلافات رامنځته کړي دي. په شام کې یوې لویې مخالفې ډلې پرون د ټولو عربي هیوادونو نه غوښتنه کړې ده چې د سعودي په څېر دی له ایران سره خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې ختمې کړي. د مالدوا پارلیمان وروسته له هغه د نوي حکومت په منصورولو کې پاتې راغی چې د رایې ورکولو لپاره په لازم شمېر پارلیماني غړي غونډې ته حاضر نه شول. څارونکي وایي چې له دې سره به د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې سیاسي بحران نورم اوږد شي. پرون د پارلیمان غونډې ته یوازې 20 پارلیماني غړي حاضر شول چې د دې ضروري عمل د بشپړولو لپاره پکې 3 غړي کم وټاکل شي وه چې د پارلیمان غړي به منتخب وزیر اعظم ایوان ستورزا ته د اعتماد رایه ورکړي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار رابع اکرم خان درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 90 پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او 30 پیسې او په 1.55 روپۍ او 20 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او 25 پیسې او په 1.45 روپۍ او 20 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 95 پیسې او په یو کم 10 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 25 پیسې او په 1 روپۍ او 35 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 5 او زیات نه زیات 14، بنو کې 3 او 13 او په کوټه کې 1 او 45 وي.
خبرونه مولا نساء اجمل واوریدل د موسم او کرنسی حال درته را بیا اکرم خان درکړي. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. پاکستان ویلي د هند پټانکوټ کې پروپوزي اډه د سوي بریټ پړه د هند لوري وکړسي معلوماتو باندې کار کوي خو کارپوهان دواړو هیوادونو ته څه مشوره ورکوي.
پاکستان او هند دا کوشش وکړي چې دا قسمه حمله لاسره خپل مذاکرات نه ختمي بلکې ډېر پرزم شي چې دا مذاکرات به خامخا کوو.
د فاټا انتظامی حیثیت په اړه د جوړې شوې کمیټې باندې سیاسي ګوندونو اندېښنه ښودلې ده.
څلور کسان دي او چینی او هلته ورته واهوا او ډوډیا کیانې کیږي. دا بالکل غلطه طریقه ده کې نه د فاټا سره نمائندګي شته او نه کانفیډنس شته. د کمیټې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د سولې پر راتلونکو خبرو کې د ښځو د رول غوښتنه کوي. کدا چې وسی نو دا به د سولې عمل باندې څه اغیز وکړي.
یو څوک سره خبرې لکه فاستازي ټوبل ته ورنده وخت یو په خبرو کې ګډون لري. زما په نظر دا به یو ډول د سولې پروسه شفافه کا.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پرلیټو رپورت. پاکستان وایي د هند په پټانکوټ پوزي اډه باندې د سوي بریټ پاړه له هند سره په تماس کې دی. د حکومت په وینا د هند لاړه په دې حق له ورکړسو معلوماتو باندې کار کوي. پاکستان وایي چې پاکستان په دې پیښه کې د وژل شوو کورنیو په درد احساسوي او ځکه چې پاکستان خپله د ترهګرۍ ښکار دی. نور تفصیل رابعه اکرم خان.
پاکستان وایي چې د پټان کوټ حملې په لړ کې د نوی ډیلی سره مسلسل رابطه کې دی. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا د پاکستان او د هند ماضي مشترک دی او دواړو د مذاکراتو عمل جاري ساتل پکار دي. برخو د راپورونو تر مخه د هند قومي سلامتي مشیر ویلي دي چې د هند پر پوسی اډې د برید په اړه معلومات یې خپل پاکستاني هم منصب سره شریک کړي دي او هند د پاکستان د رد عمل انتظار کوي. دواړو ملکونو ترمنځ د معلوماتو تبادلې په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې مذاکرات مخ په وړاندې بوتلو لپاره ضروري ده چې د معلوماتو تبادله وشي.
نو ضرورت دا دی چې پاکستان او هند دواړو کې حکومتونه دا کوشش وکړي چې دا قسمه حملو تلاش خپل مذاکرات نه ختموي بلکې ډېر ورزم شي چې دا مذاکرات به خامخا کوو او دا قسمه خلک به ډیفیټ کوو او دې لپاره یو بل سره چې دا انفارمیشن دي ورکې دا لاخه خبره ده چې پاکستان نه کدا کسان دې باډر دې طرف ته د کوششونو کې ملوث چې پاکستان هغه ونسي او که هند کې چې هندي ونسي او کله عدالتي کېږي نو هم او کله عدالتي کېږي دواړه په مشترکه تور باندې دې خلکو مخنیوي وکړي.
د بهرنیو چارو یو بل کارپوه نجم رفیع کوي چې د دواړو ملکونو په رویو کې پخوا په نسبت بدلون راغلی دی. نو داسې ښکاري چې پاکستان او هند به مذاکرات ته کینی او د ترهګرۍ په مسله به خبرې اترې کوي.
نریندر مودی صاحب کی جو سټیټمنټ آئی جائے
د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې کوم بیان راغلی دی نو هغه کې په دې اړه څه حواله خو نه ده ورکړی شوی چې موږ به پاکستان سره مذاکرات ودرو، خو هغه دا اشاره ضرور وکړي چې داسې پیښې په راتلونکي ملاقات اثر نشي غورځولی. نو د ترهګرۍ موضوع چې د مذاکراتو یوه حصه ده نو په راتلونکي غونډو کې به د ترهګرۍ په اړه ضرور خبرې اترې کیږي.
د خارجه وزارت بیان جان کیربی هفتوار خبرې غونډې ته ویلي وو چې امریکا پاکستان نه امید لري چې په پټان کوټ پوځي اډې حمله کوونکو خلاف به کاروایی کوي او پاکستان به وسله والې ډلې په نښه کوي. د راپورونو تر مخه د هند په پټان کوټ پوځي اډې د برید ذمېواري د کشمیر جهاد کونسل قبوله کړې وه.
دا رابی اکرم خان امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ترمنځ وروستي ملاقات ته په کتو لیکنه خپره کړې. وایي دا نه ده روښانه چې د پاکستان امنیتي اسټبلشمنټ د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ د اړیکو پراخوالي ملاتړ کوي او کنه. لیکنې د دواړو هیوادونو اړیکو په تناظر کې د افغانستان شخړې او له طالبان سره د روغې جوړې بهیر هم څېړلی دی. تفصیل په امیر صاحب راکوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې چې د لاهور پر هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندر مودي لاس په لاس یو ځای سره روان ول، نو داسې برېښېدل چې ګواکې دواړه نږدې ملګري دي او د هغو دوو هیوادونو مشران نه دي چې اړیکې یې ترنګلې دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان ته د مودي سفر ناڅاپي او لنډ و او په تیرو شاوخوا دولسو کلونو کې دا لومړی ځل و چې هندي وزیر اعظم پاکستان ته ولاړ. مودي چې په 2014 زیږیز کال کې د هند وزیر اعظم شو نو د خپلې لوړې مراسمو ته یې نواز شریف وربللی و. شریف نوې ډیلی ته ولاړ خو وروسته چې پاکستاني او ډیپلوماټانو له کشمیري او بیلتون پاله مشرانو سره ولیدل نو دې کار هند ته خوند ورنه کړ. همدارز مودي د نورو هندي مشرانو پرتله پر امنیتي موضوعاتو د پاکستان په اړه سخت نظر لري. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو کورني خنډونه دواړه مشران بل عموم او په ځانګړي ډول نواز شریف محدودوي. په پاکستان کې پوځ د نواز شریف واک کم کړی دی. دا پوځ د نړۍ په تر ټولو چټکۍ پراخېدونکي اټومي پروګرام کنټرول په لاس کې لري او په افغانستان کې یې د طالبانو او هند مخالفه وسلوالو په ملاتړ کولو تر اوږدې مودې دوه مخې تګلاره عملي کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه کاږي دا روښانه نه ده چې آیا پاکستاني جنرالان د شریف او مودي د نویو هڅو ملاتړ کوي او که څنګه، خو دا جوته ده چې د افغانستان او کشمیر په ګډون نورو مسئلو ته په کتو د دواړو هیوادونو رابطې اړینې دي. ورځپاڼه وایي د مودي شریف اړیکو لوی امتحان به دا وي چې آیا دواړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مخ بیولو لپاره سره ګډ کار کولی شي او که څنګه. د دې لامل دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ کمولو لپاره د وسلوالو طالبانو مرسته کړې او هند د افغان حکومت ملاتړ کړی او ورته پوځي مرستې ورکړې دي. ورځپاڼه لیکي ځینې امریکایي چارواکي وایي باور لري چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په جګړه کې سنجیده شوی دی او پاکستاني جنرالان فکر کوي چې که په افغانستان کې طالبان بریالي کیږي نو دا به د اسلامي دولت ډلې لپاره هلته د ځان پیاوړي کولو زمینه برابره کړي چې له کبله به یې پاکستان له ګواښ سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي البته ځینې امریکایي چارواکي شکمن دي او وایي یوازې وخت به دا ثابته کړي چې آیا د مودي او شریف ترمنځ اړیکې به رښتیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیدا کړي او که څنګه. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سمزو قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمو څخه د سیاسي ګوندونو مشرانو د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د فاټا ریفارمز کمیټې کې دي د سیاسي خلکو رای هم شامل کړي سي. دوی ګواښ کړی دی چې د دوی رای وانه خصاص ونو د دویشتم بدلون په اړه به احتجاجي لاریون پیل کړي. نور تفصیل پېښور خالد خان راکوي.
دا گل پورز پیخور پریس کلب کے دا فاٹا سیاسی اتحاد سیور لاندے دا قبالی سیمو سیاسی گندن مشرانو دا وزیر اعظم لخوا جوڑا شوی فاٹا اصلاحی کمیٹے مخالفت پر دی بنیاد اکڑو چی دا کمیٹے کی صرف دا حکومت مارات یافتہ حلق رے اغستیشی او دا سیاسی گندن غڑی پکے نظر انداز کولی شی. پا دا غنڈا کے دا پاکستان پیپلز پارٹی اخونزادہ چٹان دا عوامی نیشنل پارٹی عبداللطیف افریدی او نثار محمد خان او دا فاٹا دا وکیلانو دا اتحادیه مشر اجاز ممن سرا سرا دا قبالی ایجنسونا نور سیاسی گندونو مشرانو او ملکانو هم گدون اکڑو. اخونزادہ چٹان چی دا فاٹا سیاسی اتحاد صدر هم دی دا غنڈ پا آخر کے اوائل چی دوی بڈیر زر دا کمیٹے خلاف خپل تګلارا اعلان کوي.
او دیکھ میں دوری شروع کری دی نظام کا ایک سر مسترد کو دا عمل تا منگا پا دی نظر پورو چی دا سر دا قبائلو دا جنگ ولو دا پارنا دا دیو دا پورو پورتی کلانو چی کم عمل شروع کلی دی دا قوم دا جنگ ولو دا پارنا چی خلا براتی افتا تا خیرہ دستی دا او ودر ولی دا دیو دا عمل منگا مسترد کو و منگا مطالبہ کو چی دا عمل دی ختم کلیشی او یا دی پا نیکنیتی کو بنیا کانی ہو.
دغه شان لطیف افریدی اویل چې د پښتونخوا موجوده گورنر او د فاټا سیکریټ افسران قبایل په خپل مینس کې د خپل مفاداتو لپاره جنگوي خو دوی به په جمهوری سیاسي او آئینی لار د دوی مخنیوي کوي.
موږ په پاکستان نه بهر تر نه وړو موږ تاسو دې ته مجبورو وای موږ پاکستان نه شو.
دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په دې محل اوایل خیبر ایجنسی کې کچر سیاسي ګوندونو مشران او غړي دا کمیټه ته راونه بلل نو دوی به د دې په ضد لاریون کوي.
د خیبر په پروګرام کې چې کوم خلق انوایټ نه دي یا هغه خلق بشمول سیاسي پارټي وکلا ٹیچر لائرز اسٹوڈنٹ یوتھ چدا ٹول مک بوزو او بزرگ و خلق کا دینا نام پر گیر چی باہر مک پہ اجتماعی تو کا باندی و پروٹیسٹ کو و اگو لگا و خیوی چی تخو پینزه سوا خلق آئے پینزه زرا خلق باہر در مخالف تی وست سو یہی
دا یادونه دا چې فاٹا سیاسی اتحاد د دویشتم ترمیم لاندې فاٹا په خیبر پښتونخوا کې شامل دل غواړي خو بیا د وزیر اعظم لخوا د قبالی اولس رائے معلومولو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاٹا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې د باجوړ او د ممن ایجنسی نه پس به اوس د خیبر ایجنسی خلکو سره ملاویږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
هم په دې موضوع باندې د قامی وطن ګوند مشر او د قامی اسمبلی غړي آفتاب احمد خان شیرپاو نور سیاسی ګوندونو هم څرګندونې کړې دي. دوی وایي د فاټا د اصلاحاتو په اړه جوړ کړل شوې کمیټه کې د دې ټولو ډلو له لمندګي ورکړل سي. په دې اړه د حکومتي ګوند د فاټا څخه غړي څه وایي له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ اورو.
د قامی وطن ګوند آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي دي چې اوس وخت راغلی دی چې د فاټا انتظامی حیثیت بدل کړی شي. په دې اړه نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
زمونږ بنیادی طور باندې کمیټي په خپل ځای باندې په دې کې یو خدا د پښتنو څوک نماینده داسې شته نه. دویم دا چې دوی یار یو ایجنسی ته ځي نو هلته کو د سرکاري کم ملکانو ته راجمع شوي یا خپل ځای باندې خو د سیاسي ګوندونو او د سیول سوسایټي هغوی نه هم پکې رایه غشتل غواړي ځکه چې دا صرف د مخصوص خلکو رائے نه ده، دا د عوامو رائے غواړو چې هغه پکې راشي.
همدارز نورو سیاسي ګوندونه هم غوښتنه کړې ده چې په فاټا کې بدلون یوازې د سلورو غړو کار نه دی چې هغوی د قبایلي سیمو دورې کوي. پکار ده چې حکومت ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي او د دې لپاره پارلماني کمیټي جوړه کړي. د عوامي نیشنل ګوند پخوانی د قامی اسمبلی غړي بشرا گوهر په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
سیاسی لیول باندې کیږي دا به داسې کالونایزرز دا خو بالکل برټش دور کیسه ده چې څلور کسان دي او چینی او هلته ورته واه واه او ډوډیا کیا نه کیږي. دا بالکل غلطه طریقه ده دی کې نه د فاټا سره نمائندگی شته او نه کانفیډنس شته دی کمیټې.
کله چې مشال ریډیو په دې حق له د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن د فاټا نه د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر نو پختل نو هغه وی چې دا کمیټې خو د حکومت لومړی ګام دی او د وخت سره سره به په دې کې د پارلیمان غړي هم شامل وي او دغه رنګ به له سیاسي ګوندونو سره هم سلا کوي.
سیاسي پارټي نه علاوه که مشوره خو دغه غونډه کې کپیر نه وخصه شنو مشوره نه مشره انکار نه کړای. مشوره خو میز هر څه نه مشوره هه وخلي دي مینه ده وخلي مشره د کښنی میز سره انکار کړای د چا سره پروفستا چې میز انکار کړای. ایسا جوګل پکیر باندې چې ما جرګا وشو ټول سیاسي پارټي ولر غلي یو پارټي نه وکني غړي اسلام آباد کې وشو ټول مرغ واستي وکنه بیا مچ کړي دي نن بیا نه چې مدو هر ټیم مشو ته یوري.
ذکر ده د فاټ د پارلیمان د غړو په قامی اسمبلی کې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره د بل چمک کول وروستو حکومت د دې مسلې د حل لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټې جوړه کړې وه، کومې چې په تېره اونۍ کې د قبایلي مشرانو سره د سلا لپاره د باجوړ او مومندو ایجنسۍ دوره وکړه او وایي چې ډېر زر به د قبایلي سیمو د نورو ایجنسیانو دوره هم کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان سفران وزارت وایي په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونو په برخه کې په تیرو دریو کلونو کې 540 ارب روپۍ لګولې دي. دا چې د حکومت د دې دعوو اصلي حقیقت څه دی، په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
د سفران وزارت د تیر اتوار په ورځ ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې یې په اوو واړو قبایلي سیمو او شپږو نیمه قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونو په برخه کې څه د پاسه 540 ارب روپۍ لګولې دي. د دغه وزارت په خبره دا پیسې د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ په ذریعه یادو سیمو کې لګولې دي. دا چې دغه پیسې په کومو برخو کې لګېدلې دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا سیکریټ د پلاننګ او ډیولپمنټ د څانګې اډیشنل سیکرټري یوسف رحیم وای
دې کې مجي یوسف زموږ 12-13 مختلف سیکټرز دي، ایجوکیشن دی، هیلت دی، اګریکلچر دی، اریګیشن دی، لایف سٹاک دی، واټر سپلای دی، ډرینکینګ واټر سپلای، بل علاوه فشریز دی په دې کې، فارسٹری دی په دې کې، لایف سٹاک دی په دې کې. دا ټول 12-13 مختلف سیکټرز دي په دې کې. دا ټول د سیمه چې کومې چې سیمه کې راځي دا انوال ډیولپمنټ پروګرام لاندې اوکې په دې مختلف سیکټرز کې لګیدل راځي.
خو په خیبر قبایلی سیمه کې د فاټا گرینڈ الائنس جنرل سیکرٹری بازار گل افریدی بیا د حکومت دغه دعوی ردوی او زیاتوي
موږ په ګراوند باندې داسې څه نه وینو، البته باډي سره او جمرود په دې علاقو کې لږ سخت کار چې میگا پروجیکټ موږ په سترګو ونیدلو. دلته یو مسوله به وته یې ګرفت پروجیکټ دی، پاغه باندې د دې کې اوس تیار شو، مخکې انقلاب نه مخکې پاغه کار نه شروع بل داسې پښیو دا په خیبر کې ته خان شو جمرود نه تر متینو پورې دا رور دی، دا ون او رور دی ډورې نه دی او نور داسې زموږ په نظر باندې څه نه راځي. خو پر کې کټ سره په ګراوند باندې موږ څه په نظر نه راځي.
دا چې وفاقي حکومت د ترقیاتي کارونو دعوی کوي او ولس وایي چې دغه ترقیاتي کارونه نه ترسره کیږي، د دې د کره کتنې ذمہواري د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د وزارت لپاره د جوړې شوې قائمه کمیټه ده. د دغه کمیټې د مشر د جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان د غړي جمال الدین نمو پوښتنه وکړه چې رښتیا څه دي.
د عوامو دا خبره غلطه ده چې هیڅ کار نه دی شوی، او هیڅ کار نه دی شوی دا خبره غلطه ده. کارونه څنګه څه شوی دي او د حکومت خبره دا غلطه ده کنه چې موږ ښه کارونه کړی دي، هلته مو بالکل آبادیانه راوسی دي، بالکل ترقی کارونه شوی دي، خلق تازه دي. نو د حکومت دا خبره بالکل غلطه ده. دومره کارونه نه دي شوی لکه څنګه چې څومره حکومت دعوی کوي چې د موږ د جنسی کې وړوکې کړه رکھتے د دین را واخلا د فاټا سیکریټ والا ور سره شامل کا داسې رازر از تر اړه پورې تا ټول والی دي او ټول بلکې برابر شریک هدي او بده کې ایس ونته شک شوبه نشته تر گورنر را پورې.
د سفران د وزارت د دعوی تر مخه وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې په 2012 کال کې سکم 12 ارب روپے، په 2013 او 14 کال کې صد پاسه 14 ارب روپے او په 2015 کال کې 19 ارب روپے د ترقیاتي کارونو په برخه کې لګولې دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کاشغر گوادر لاری پاړه په وفاقي حکومت سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې مرکزی حکومت د اقتصادي رادارۍ پاړه ټول معلومات پټ ساتلې دي. وزیر اعلی ویلي د صوبایي حکومت چې د صوبایي حکومت په دې لړ کې ټول ګوندي غونډه راغلي او په کار وفاقي حکومت په راهداري کې د وړو صوبو د تحفظاتو لړ کولو پوره کار او پوری کار ودروي او د شریکو ګټو په شورا او پارلمان کې ټول سیاسي ګوندونه د دې منصوبې په لړ کې په اعتماد کې واخیستل سي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
تیر ماسخوتن د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه تیر ورځ په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې وزیر اعظم میا نواز شریف چې څو ورځې وړاندې په جوب کې د کاشغر گوادر د مغربي لارې په نوم کومه پرانیسته کړې ده، نو دغه د سره د پاکستان چین اقتصادي رهداري برخه نه ده. او وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د کاشغر گوادر لارې په اړه د صوبایي حکومت غوښتنه سیاسي نه ده او نه دوی غواړي چې دا منصوبه لانجمنه کړي، بلکې دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې وفاق دي د دې منصوبې په لړ کې د پښتونخوا صوبې او د پښتونخوا او بلوچستان د سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړي او د دغه اندېښنو تر لرې کولو پورې دي په مشرقي لاره روان کار ودرولی شي. د خبرپاڼې تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دي چې وفاقي حکومت د اقتصادي رهداري په لړ کې ټول معلومات پټ ساتلی دي او دې لړ کې د چین د دورو پر مهال وزیر اعظم یوازې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ځان سره چین ته بوتللی دی او وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دې منصوبې په لړ کې دي ټول معلومات راښکاره کړی شي او د شریکو ګټو په شورا یا سی سی آی او پارلیمان کې دي وفاقي حکومت ټولې صوبې په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دا هم ویلی دي چې د خیبر پختونخوا د هزارې ډیویژن نه چې کومه برخه د اقتصادي رهداري تیریږي هغه یوازې یو سړک دی او د کوریډور نور جزئیات لکه ګیس لاین، ریلوی لاین، صنعتي پارکونه وغیره په دغه کې نه دي شامل. وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې دوی د جمعیت علماء اسلام پی او عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي او هغوی یې په اعتماد کې اغیستلي دي او د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت روان دی او دې لړ کې به صوبایي حکومت یوه ټولګوندیزه غونډه هم رابلي. وفاقي حکومت لا تر دې دمه د وزیر اعلی د دې سرګندونو په لړ کې سندي ویلي، خو د دې نه وړاندې وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي دي چې تر ټولو اول به د اقتصادي رهداري مغربي لاره جوړوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت به اتلس کال وروسته یعنی د روان کال په مارچ کې شپږمه سرشمیرنه یا کور شمیرنه کوي. د پاکستان د شماریتو ادارې د یو چارواکي په وینا چې په دې عمل کې به ټول 14 ارب روپۍ لګېږي او دا به په 19 ورځو کې سرته رسول کېږي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په ملک کې به د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل په مارچ میاشت کې د فوز په نگرانۍ کې شروع کیږي، کم چې به په 19 ورځو کې سرته رسولی شي. د نوموړي وینا وه چې په دې عمل به ټول 14 ارب روپۍ لګښت راځي او دا اخراجات به وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه په ګډه سره برداشت کوي. د چارواکي په وینا چې په 15 ورځو کې به د سرشمیرنې عمل، په 3 ورځو کې به د کورونو د شمیرنې عمل او په 1 ورځ کې به د بې کوره خلکو ډیټا راغونډ ډول کیږي او د مردم شماری ابتدایي نتیجې بعد روان کال په جون میاشت کې مخې ته راوړل شي. د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لا کارپوهان سوي. په پیښور پونتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر محمد عاصم سمودوړان د مشال ریډیو ته ویلي وو چې هر 10 کال وروسته په ملک کې مردم شماری کول پکار دي او کدا د خپل مقرره وخت نه یو کال هم وځنډول شي نو نقصانات یې ډیر زیات وي.
د مملکت سمرم د مختلف امور دي کوه کې منصوبه بندي ده، کم یو صوبې ته څه پکار دي، کم یو ایریا کې زیاد ضرورت دی، نو هغه ټولو متعلق بنیادی معلومات چې راځي هغه هم د مردم شماری نه راځي.
د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري ځل مردم شماری په 1998 کې شوې وه او د هغه وخت په مردم شماری کې د ملک آبادی د 1.5 کروڑ 50 لکھ زیاته خودلې شوې وه. مشال ډیډیو چې کله د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې لوجه مردم شماری نه کیږي.
شماری مثلا پاکستان کې 13 سیاسي شوی ده او سیاسي شوی په دې وجه باندې دا چې ځینې سیاسي حلقي یا قوتونه د دې نه ریږي چې کوم قومونه یا کوم مذهبي اقلیتونه دي که ژبني اقلیتونه دي، د دې صحیح تعداد به مخامخ راشي نو په هغه بنیاد باندې کېدای شي چې دا قومونه د خپل حق مطالبه وکړي. نو دې لپاره د دې شاته ډېر زیات وجوهات دي.
یاد دي وی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه ولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې مردم شماری او خانه شماری کولای شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو پروانه غړي کې نور رپورټونه هم لرو خو د خبرونو نیمای تر رسیدلی او دولسمې بجې سوي دي انیسا اجمل به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
پاکستانی چارواکی وایي چې د هند په پټان کوټ د پوسټ په هوایي اډې د حملې په اړه له نیو ډیلی سره په رابطه کې دي او د هند لخوا په ورکړل شویو معلوماتو کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې پاکستان په دې پیښه کې د وژل شویو کورنیو سره خواخوږي شریکوي او باید چې دواړه هیوادونه خپل منځي مذاکرات جاري وساتي. د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د انتظامي حیثیت اصلاحاتو لپاره جوړې کړې کمیټې رد کړې ده. تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا کمیټې یوازې د قبایلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو لپاره جوړه کړل شوې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د یوې ټولګوندیزې غونډې رابللو پریکړه کړې ده. تېره ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعلی دا خبرې کړې دي. د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي وایي حکومت په 13 کال وروسته په راتلونکي مارچ میاشت کې شپږمه سرشمیرنه او کورشمیرنه پیلوي. د چارواکي په وینا په دې کار به ټول 14 اربا روپۍ لګښت راځي. افغانستان اسلامیک پریس د افغان چارواکو په حواله نن ویلي دي چې د ننګرهار په بټي کوټ چپرهار ولسوالیو کې د طالبانو داعش ترمنځ په نښته کې په لسګونه جنګیالي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې سعودي عرب د یو مشهور شیا مذهبي مشر نمر النمر د پانسي ورکولو جرم د تهران سره د اړیکو په خرابول او په پرې کولو سره نشي پټولی. سعودي عرب هغه اندېښنې رد کړې دي چې ګنې له ایران سره به د دوی خرابې اړیکې د شام د سولې لپاره د مذاکراتو هڅو ته زیان ورسوي او د مالدوبا پارلمان وروسته له هغه د یو نوي حکومت په منصورولو کې پاتې راغی چې د رایې ورکولو لپاره په لازم شمېر پارلماني غړي غونډې ته حاضر نه شول. څارونکي وایي چې له دې سره به د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې سیاسي بحران نور هم اوږد شي.
انیسا اجمل وچ خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړو. بخښنه غواړم وخت 5:30 بجې و ما 12:30 بجې و لا اوس دا وخت 5:02:22 دی. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سحر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پڼخپلې ای دریې کې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیک کړی دی او وایي جمعیت علما اسلام فی ډله د حکومت اتحادی کون دی خو په پاکستان چین اقتصادي راهداري باندې له خپل مخالف پاکستان تحریک انصاف سره یو کېدل د دې خبرې دلیل دی چې په دې منصوبه کې سنا سلانجه موجود ده چې د حکومت خپل اتحادی پرې هم د حکومت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې په دې منصوبه باندې له اول ورځې د څلور وڼو صوبو لخوا تحفظات را روان دي کوم له کابله چې حکومت سو ځله سیاسي ګوندونو ته باور ورکړی دی او دې لړکی د تیر کال 25 مئی ټول ګوندیز غونډه هم را بللې وه او په دغه غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو په یو خله د دې منصوبې تایید کړی وو. اداریا اخر کې وایي دا منصوبه ډیر لویه منصوبه ده او د دې په وجه باندې د پاکستان تقدیر بدلې دی شي. نو اوس که په دې منصوبه باندې د کومې صوبې اعتراض وي یا ورته تحفظات وي نو باید چې حکومت د آئین او قانون مطابق تحفظات لري کړی او حکومت لا دې اړخته سوچ کول پکار دي چې اخر ولی دا صوبې د دې منصوبې مخالفت کوي. ادارې زیاتوي چې د غرنګ په دې منصوبه باندې تحفظات لرونکو لا د مخالفت برې مخالفت نه ډډه کول پکار ده او د دې نه دي د کالاباغ ډیم منصوبه نه جوړوي ځکه چې دا یو داسې منصوبه ده چې د دین ملک ډېر لوی پرمختګ کولای شي. د دې تر څنګ جنګرس پانه خپلې ادارې کې لیکي چې هر کال د ګیس کموالي له وجې کورنۍ صارفین د مشکلاتو سره مخ وي خو اوس داسې محسوسېږي چې په کوم تیزی سره د دې صارفینو په مشکلاتو کې اضافه روانه ده نو په راتلونکي وختونو کې به د یخنۍ په موسم کې صرف یو څو ورځو لپاره خلکو ته ګیس میلاویږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې موجوده وخت کې حکومت د ګیس لوډ شیډنګ لپاره وخت وټاکي خو د افسوس خبره دا ده چې
د مقرر وخت نه علاوه هم گیس نه وی او خلق مجبورن یا خو لرګي سوځوي او یا سلندر استعمال وی. د اداري په وینا چې د لوډ شیډنګ باوجود حکومت هر میاشت د خلکو نه ډیر زیات بلونه اخلي او ولس شکایت کوي چې گیس یې استعمال کړي هم نه دی، خو د دې باوجود حکومت دومره زیات بلونه را لیږي. اداریا اخیری کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د خپل وعدو مطابق په دې مسله باندې د قابو موندلو لپاره اقدامات وکړي او د خلکو مشکلات حل کړي، ځکه چې دا د حکومتونو ذمہواری جوړیږي چې ولسی مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم پاکستان وایي چې د هند پټان کوټ پیښه د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د سولې د پروسې مخه نسی نیولی، خو د یادې پیښې وروسته په هندوستان کې د پاکستاني وزیر اعظم پر ضد مظاهرې شوي او هند له پاکستان غوښتي چې د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره نور ژمنتیا وښایي. بلخ واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د فوټبال لوبې په پرمختګ لیکنه کړې او وایي له دې لوبې سره افغانان د لیونتوب تر حده مینه لري. د دواړو مقالو لنډیز له اسرار علم مومند اورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان ډېر په ټینګار سره وایي چې د هند پټانکوټ پیښه د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د سولې بحال شوې پروسه نشي اغېزمنولی. د تیر اتوار په ورځ د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ ښار کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یو مرکز وسلوال برید کې لږ تر لږه اووه هندي سرتېري ووژل شول. د سرتېرو وسلوالو ترمنځ نښته چې د خالي په ورځ پیل شوه تر 15 ساعتو یې دوام درلود، چې پکې څلور ترهګر هم ووژل شول. دغه نښته د اتوار په ورځ یو وار بیا هغه وخت راپورته شوه کله چې د هوایي ځواک په یاد مرکز کې دوه ترهګر موجود وو او یوه چاودنه وشوه. وړمه ورځ پاکستان دغه برید وغندو او د سولې له پروسې سره یې یو وار بیا خپله ژمنتیا وښوده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وویل پاکستان هوډ لري چې د هندوستان او د دې سیمې له نورو هیوادونو سره په ګډه له دې سیمې په بشپړه توګه ترهګري ختمه کړي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار د دې هیواد سرکاري اډیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې په 15مه د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سکترانو په کچ غونډه به کیږي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښکاره پرمختګ لیدل کیږي. په خلا زیاتوي د دې هر څه باوجود د پټانکوټ برید د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کمزورې اړیکې له خطر سره مخ کړي دي. تیره ورځ د هندوستان په پنجاب کې خلکو د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په ګوډاګې وسوځولو او نوې ډیلی هم له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره نوره ژمنتیا وښایي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د هندوستان او افغانستان ترمنځ له فوټبال لوبې افغانانو ډیر خوند واخیست. د جنوب ایشیا فوټبال په پایلوبه کې کوربه هیواد هندوستان افغان لوبډلې ته د یو په مقابله کې په دوو ګولونو ماتې ورکړه او کپ یې په خپل نوم کړو. فوټبال چې د افغانستان خامی لوبه ده، که چیرې دغه فاینل میچ افغانستان ګټلی وي نو د افغانانو لپاره به ډیره د خوشحالۍ خبره وي. افغانان چې د فوټبال لوبې سره د جنون تر حده مینه لري، د فوټبال خامی لوبډله یې د څلور لسیزو د جګړې باوجود مخ په وړاندې روانه ده. که څه هم د طالبانو په رژیم کې د فوټبال پر لوبه بندیز نه وو، خو د لوبغاړو لپاره اوږده پینټونه اچول او ګیره پرېښودل ضروري وو. د میچ پر وخت د خوشحالۍ په څرګندولو بندیز وو او د میچ له شروع کېدو مخکې به په مختلفو جرمونو کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړل کېدې. نو هم له دې کبله د فوټبال لوبې ډېر خوند نه و پاتې شوې. خو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له ړنګېدو وروسته د کابل ګیر چاپېره د فوټبال میدانونه بیا آباد شول. په ګاډو د اروپایي فوټبال لوبډلو بینرونه لګېدل پیل شول او د فوټبال قومي لوبغالی چې په وینو لمبېدلی وو ټرف یا د کبلو صادر پرې وغوړول شو. د افغانستان قومي لوبډله بیا منظم کړې شوه. کډوال افغان لوبغاړي بیا راوستل شول او د لوبغاړو تربیې لپاره بهرني روزونکي وګمارل شول. په مقاله کې راغلی دی د تیر اتوار په ورځ د افغان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ له میچ ختمېدو وروسته وسلوالو په مزار شریف کې د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ، خو لا هم نه د معلومات چې برید چا اول کړی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران شخ کړی چې لزغه مکار واخلي. د سپین ماڼۍ ویان پرون وویل چې د سعودي عربستان ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کېدو له امله اندېښنه لري. په دې حال کې د سعودي عربستان ملکي هوایي چلند وایي چې تهران ته د الوتکو راتګ بند شوی او ټول پروازونه لغوه شوي دي. تفصیل فرشته جلال زیره کوي.
سپین ماڼۍ پر ایران او سعودي عربستان غږ کړی چې له صبر او زغم څخه کار واخلي. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره هڅه وکړي او له زغمه کار واخلي.
We have seen that a lot of the volatility and instability in the Middle East has a tendency to break down along sectarian lines.
مشته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د فرقایي تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډېر دی او دا یو تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواو ته خلک په تفرقې د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د عراقي شیګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بند کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، بریتانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولی و. د عراق په نورو لویو ښارونو نجف او بصره کې هم زرګونو کسانو پر مظاهره وکړه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی خبرداری ورکړی چې د نمر اعدام به د سیمې د امنیت لپاره منفي عواقب ولري او د دې هیواد مخکنی صدر اعظم نوري المالکي ویلي چې د شیخ النمر اعدام به د سعودي حاکم رژیم نسکور کړي. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یوه لاریون کوونکی معصومه صابر وایي
نمیدونم عربستان چرا این کارو میکنه.
زنه ایم خبره چې ولی باید سعودي عربستان دا کار کړی وي. دا کار یې د کوم فکر پر اساس کړی دی؟ د هغوی په سیاسي سیستم کې دیموکراسي چیرته ده؟ په سعودي عربستان کې د پیژندل شوي شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د یکشنبه په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر قنصلګری حمله وکړه او اور یې ورواچاوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شیخ النمر اعدام غندلی خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګری حمله د توجیه وړ نه ده او غندلی ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبه په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماتانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دې خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته هم 24 ساعته وخت ورکړ چې ووځي. عادل الجوبیر وویل
The Iranians have to act like a normal country. They have to decide are they a nation state?
ایران باید د یو نورمال هیواد په توګه کار وکړي. دوی باید پریکړه وکړي چې د یو واحد ولس دولت دی چې په هغه صورت کې باید دواړه یو ډول عمل وکړي او نړیوال نورمونه، تړونونه، قوانین او کنوانسیونونه په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. او یادا چې یو انقلابي ډله ده، دوی باید پر یو خوا د تک پریکړه وکړي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي عربستان به له الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کنفرانس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران له دښمنۍ ډکې کړنلارې د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. موږ به ایران ته اجازه نه ورکوو چې زموږ سیمه بې ثباته کړي. موږ ایران نه پرېږدو چې زموږ خلکو یا متحدانو ته ضرر ورسوي او موږ به عکس العمل څرګندوو. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګری حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان ملاتړ یې کړی دی، خو له تهران سره یې د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د پریکړون اعلان نه دی کړی.
فرشته جلال زیبا او هم دغه موضوع کې پاته کېږي. سعودي عرب هغه اندېښنې بې بنیاده ګرځولې چې ګنې له ایران سره کړکېچ پیدا شام د سولې په پروسه اغېز ولري. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب له خوا وروستیو ګامونو سره د شام په جګړه کې د مخالفو خواوو ترمنځ د فرقې ایزه تاوتریخوالي یوه نوې لړۍ پیل شوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې تفصیل یې له اسرار عالم مومند اورو.
په شام کې یو استری اپوزیشن ډلې په ټولو عرب هیوادونو غږ کړی چې د سعودي عرب په څیر له ایران سره خپل سفارتي اړیکې غوسی کړي. بحرین، متحده عرب اماراتو او سودان له تهران سره د خپل اړیکو پرې کولو یا کمولو ویلي دي. د ملګرو ملتونو جنرال سکرتر بان کیمون امریکا او برتانیا ټولو د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان کړکېچ اندېښنه ښودلې او وایي چې کېدای شي له دې سره په سیمه کې فرقه ییزه جګړه لا پسې زیاته شي. ایران چې مشري شیعه مسلک ملایان کوي، د شامی ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي. بلخوا د سعودي عرب سنی مسلکه شاهی سلطنت بیا د اسد زده د زنو وسلوال ډلو مرسته کوي. یاد سیمه ایز طاقتونه د دوی اتحادیان لکه امریکا، روس او نور نړیوال طاقتونه په دې لټه کې دي چې د شام د سولې پروسه منظم کړي، ځکه چې په تیر وختونو کې هم دا قسمه فرقه ایزه تاوتریخوالي دغه سیمې ته ډیر تاوان رسولی. پرون په ملګرو ملتونو کې د سعودي عرب سفیر وویل زموږ موجوده رویه د سولې په پروسه هیڅ بد اغیز نه لري، ځکه چې په شام او یمن کې د عمل لپاره زموږ هلې ځلې به روانې وي. نوموړی زیاتوي موږ به د شام په اړه راتلونکو خبرو کې برخه اخلو او د ایران له وجې یې بایکاټ نه کوو. د سعودي سفیر تور ولګوو چې په تیر وختونو کې هم د سولې په هلو ځلو کې د ایران رول ډیر مثبت نه و. د سعودي عرب سفیر دغه څرګندونې پر داسې وخت کړي چې ملګرو ملتونو د شام سفیرو ریاض او تهران ته لیږلې چې دارنګ د ایران او سعودي عرب خپلمنځي اختلافات د شام د سولې پروسه له ځنډ سره مخ نه کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو په لارو چارو خبرې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کیمون د سعودي عرب او ایران له بهرنیو چارو وزیرانو سره د ټلیفون د لارې په خبرو کې ډیر په ټینګار سره ویلي دي چې باید ایران او سعودي عرب داسې ګامونه پورته نه کړي چې له وجې د سیمې وضعیت لا پسې خراب شي. د بان کیمون بیان ویلي دي چې د سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو له شلېدو سره دغه سیمه له خطرناکو نتیجو سره مخ کېدای شي. ملګرو ملتونو پرون په خپل یو بیان کې د مدرچانو لخوا په تهران کې د سعودي په سفارت حمله وغندله او په ایران او سعودي عرب یې غږ وکړ چې د مذاکراتو د لارې خپلمنځي اختلافات ختم کړي. یاد وي چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د سعودي عرب له لورې د دغه هیواد یو مشهوره شیا ملا شیخ نمر النمر ته د پانسۍ سزا له ورکول کېدو وروستو په سیمه کې د شیاګانو له لورې احتجاج وشو او تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي په سفارت حمله وکړه. بل لور ته امریکا د شیخ نمر اعدامولو له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دې سره کېدای شي منځني ختیځ کې فرقیزه دښمني لا ډېره شي. همداراز د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم تیره ورځ په سعودي کې د ملا شیخ نمر په ګډون وڅلوي کسانو ته پانسۍ ورکول له بشري حقونو سرغړونه بولي او وایي دغه سزا په سیاسي بنیادونو ورکړل شوی، خو د سعودي چارواکي دغه هیواد له شیا اوسیدونکو سره تعصب کول ردوي او پر ایران تور پورې کوي چې ګواکې بې قرارۍ ته لمن وهي.
اسرار لمومن چې د مشال رډیو د مرکز د خبر مرکزی څنګ رپورټ وړاندې کوي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان د سولې په راتلونکي خبرو کې باید د دې هیواد ښځې فعاله ونډه ولري. ټاکل شوی چې یوه اونۍ وروسته په اسلام د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غونډه جوړ سي. په همدې حال کې په ټولنیزو چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار ملالی شنواری د سولې په خبرو کې د ښځو پر رول ټینګار کوي او وایي چې د ښځو له رښتینې ګډون پرته د سولې بهیر نتیجه نه ورکوي. ملالی شنواری دا څرګندوي له رضوان مراد سره په مرکه کې کړي.
طالبانو سره خبرو کې ګډون وکړو، ما ته دا جواب شو چې مقابل لوري د مخالفت نه لري په دې برخه کې، او یعنی کله چې ښځې په دې خبرو کې به ګډون لري.
ښځې څه کولی شي، څه رول ترسره کولی شي، د سولې په پروسه کې څومره ګټورې ثابتېدلی شي؟
خبره دا ده چې اوس اصلي خبره ځینې وختونه ځینې اندېښنې ده چې ګواکې کیدای شي د ښځو د حقونو په سر باندې بیا معاملې ترسره شي، او ښځې مثلا د ښوونځي د تګ نه، د کار د کړو نه، د سیاسي حق نه بې برخې پاتې شي. لکه اوس موږ ګورو چې د رهبرۍ په کچه کې ښځې موجودې دي، نو که چاته وکړی شي چې همدغه مېرمنې چې اوس راوتلې دي او تر یو بریده یې د نارینهو سره یې مساوي سیاسي مبارزه کې ونډه اخیستې، که همدغه ښځو نه یو څو کسه ښځې وي لکه په استازیتوب هلته ونډه واخلي او په دې خبرو کې ګډون ولري، زما په نظر دا به یو ډول د سولې پروسه شفافه که، او د خلکو باور به خصوصا د افغانستان د نږدې د 50% نه د زیاتو مېرمنو باور د سولې په پروسه باندې زیات کاندي. او بله خبره دا ده چې ښځې کړی شي چې ډېرې ښې سفیرانې اوسي د سولې دپاره، ځکه دوی کړی شي د ټولنې هغه رښتینی هغه د مقابل لوري د مقابل لوري ته ورسوي او ورنه هیله وکړي چې سولې ته غاړه کیږي او جګړه بس کړي.
تاسو ویلي چې په قطر کې چې طالبانو سره ساسي غونډه ونو مخالف لوري یعنی طالبانو مخالفت نه درلوده، کدا وایي چې حکومت او د سولې عالي شورا څومره لیوالتیا لري چې ښځې په دغه بهیر کې ونډه ولري؟
اوس خو تاسو پوهیږئ چې د سولې شورا هغه رهبري هم نیمګړې ده او تقریبا ډېر هغسې سرنوشت صحیح نه دی معلوم چې د دوی سرنوشت به څه کېږي، په همدې شکل به پاتې کېږي او که بدلون به پکې راځي. کوم د سولې د شورا اوسنی مشر چې دی او سرپرست چې دی دوی هم په دې موږ سره موافق وو چې باید د سولې په شورا کې یو څه ژور بدلونونه راشي او ډېر زیات صلاحیتونه ورته ورکړل شي او په دې کې باید ښځو ته مشخصه ونډه ورکړل شي. وړاندې د تر دې کله چې به دغسې خبرې کېږي اصلا به څوک خبرېده تر نه، اما اوس د خوالی دا دی، فرق یې دا دی چې دا خبرې میډیا ته راوځي، دا کسان چې دي هلته کې د مدني ټولنې غړي ورسره ته په دغه ټراک کې یا د دوهم کچې خبرو کې چې ما هم پکې ګډون کړی او په دې کې یعنی ټول خلک تر خبرېږي چې څه روان دي. نو زما هیله دا ده چې اوس که دا رسمي خبرې کېږي په دې کې به ښځې شتون ونه لري، نو بیا به هم همدا اندېښنې را ولاړې شي. ولې څه شی چې باید ښځې ته ورکول شي هغه دا ده چې هغې ته هغه واقعي ارزښت ورکول شي، یوازې سمبولیک ارزښت نه، او مقابل لوري ته هم دا وښودل شي چې د ښځو په حق باندې معامله نه ترسره کړي. یعنی که مقابل لوری دا ووایي چې موږ د ښځو حقونه نه منو، نو زما په نظر دا سوله ناممکنه ده.
دا وه ملالی شینواری چې له رضوان مراد سره خبرې کولې. او اوس هم ځو بلوچستان ته. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه مسلم باغ کې د کرم یا کرومایټو کاروباریان وایي په نړیوال مارکیټ کې د کورمو د بیو د ټیټېدو له امله د دوی کاروبار درېدلی دی. د دوی په نه د دې وجې په زرهاو کارکوونکي بېروزګاره شوي دي. خدای نور نصر له دوی سره خبرې کړي او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
کرومایټ چې د مسلم باغ ځایي اوسیدونکي یې کرم بولي، د دغې سیمې اکثریت وګړي د کرمو له همدې کاروبار سره تړلي دي. خو د کرومایټ د بارو د تجارانو په خبره دا کاروبار یې اوس د پخوا په څیر نه دی. عبدالجبار کاکړ د کرومایټو د تجارانو د اتحادیې مشر دی. کاکړ وایي په نړیوال مارکیټ کې د کرومایټ ډبرو باندې بېخي ټیټې سوې چې ورسره د دوی کاروبار وچ کلک درېدلی.
د کرومایټ کاروبار کرومایټ د عالمي منډي سرکار لري، په عالمي منډ عالمي معیشت دا وخت دومره شاته دی چې له دې ځکه کوم دغه جوړېږي پیرو کوم جوړېږي هغه په د ریل سټیټ کې استعمالېږي. نو معیشت د دنیا غدا قصدی سي دا وخت د دې مرخل په چاینایس کم د دې پیرو کوم جوړېږي دغه زخم دغه سبيادي د بار ضرورت دومره کم دی چې دوی اوس مجبورن ریټ ډېر شاته دی. لمر د کراچي والا مال غوړي نو هغه د شرایط په باندې مونږ سر کوله ریټ ډېر کم دی. نن زه شروع واته کلمه کې 720 ډالر پر ټن دا وخت 120-130 ډالر پر ټن چاینا پونچ دی.
بلې خواته د همدې سیمې د کرمو یو کارکونکو بیا وایي که دا کاروبار همداسې ولاړ وي نو د یادې سیمې بېخي زیات وګړي به بېروزګاره سي.
دا ټیم خو کاروبار بالکل ولاړ دی، خلک ډېر پریشان دي، نه دلته بل هیڅ کاروبار هم نشته. اوبه هم دا ټیم ډېرې لاندې دي، باغونه وچ سو خشک سولو. دلته دا ټیم چې دی صرف د کرومایټ کاروبار دی، دا د خلکو د آمدن یو لویه ذریعه ولا یو خو موږ د پسمانده د خپل حکمرانان لاسه زخیو هغه دا ټیم دا علاقه ډېر نظر اندازه کړې ده. او کچیر دا کرمان ودرېدل د خلکو زما و فکر ته مجبور سي
خبره دا وړم دا و په دې ستې دا مشفاش درته ودیم سره پولیس نه ستاخله دې زما خو دا وسی نه کوه.
مسلم باغ چې د کرومایټ د بری په کې له 1901 یسوي کال راځي خېږي، خو د دغه سیمه اوسیدونکو واجی په تیر پوره یو صدې کې یوازې تیر یو لسیزه د دې کاروبار شبو او اوس بیرته دغدلې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، مسلم باغ.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼه په پاکستان کې د خپلې لیکنې د سانسور کېدو په اړه مقاله خبره کړې چې لیکي په اسلام آباد کې د دې ورځپاڼې د چاپېدونکو کو شاپیدن کې لوخا لیکنه ورزه خسته سوی او سپینه پانی چاپ سوی دي. د دې لیکنه مهم ټکی احمد شازنی وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي دوی د پاکستان کې د ورسپانې د ځایي خبریدونکو لخوا برېښنالیک ولېږل سو چې پکې لیکلي وه دوی مجبور دي چې د نیویارک ټایمز ورسپانې د جنوري د دوهمې او درېمې نیټې له ګڼې څخه پر لومړي او دوهم مخ راغلي لیکنه وباسي، ځکه چې په دې کې د قرآن او اسلام د پیغمبر په اړه داسې څه لیکل سوي چې د ویونکو لپاره د سپکاوي سبب ګرځي. د دې نتیجه دا سوه چې په هغه ورځ د پاکستان لپاره د ورسپانې د نړیوالې ګڼې لومړی او دوهم مخ سپین پرېښودل سو او هیڅ هم پر چاپ نه شول. په دې اړه د ورسپانې مدیر ریچرډ سټیونسن وایي چې دوی ته هیڅ موقع ورنکړل سوه چې دوی د لیکنې په اړه په پاکستان کې له خپل خپرونکي سره خبره وکړي. نوموړی زیاتوي چې په پاکستان کې اکسپرس ټریبیون ورسپانه د دوی ورسپانه هم چاپوي او د لیکنې د ایستلو پریکړه یوازې د اکسپرس ټریبیون خپرندوی ادارې وه او په دې کې د نیویارک ټایمز اداره نه ده پوښتل سوې. بلخوا د نیویارک ټایمز ورسپانې مشر سټیفن جانسن وایي چې ورسپانې د نړیوالو ګڼو چاپولو لپاره په بېلابېلو هیوادونو کې له ځایي خپرندویانو سره قراردادونه لري او هغوی ورسپانه ورچاپوي. د نوموړي په وینا په پاکستان کې د دوی لپاره بل ښه متبادل نشته. پر دې سربېره په پاکستان کې د نیویارک ټایمز ورسپانې خبریال سلمان مسعود وایي چې نوموړي په شخصي توګه د سینسر په حق کې نه دی او نه غواړي چې پر ورسپانې سپینې پاڼې چاپ سي، خو د نوموړي په وینا د اکسپرس ټریبیون ورسپانې اداره په دې اړه له بې باورۍ سره مخامخ وه، ځکه چې د پاکستان چاپېریال ته په کتو سره وړه کیسه د رسالت له سپکاوي قانون سره تړل کېدای سي او بیا خونړۍ پیښه رامنځته کېدای سي. ورسپانه د خپرې شوې مقالې په پای کې لیکي سانسور یو تکلیفجن عمل دی، ځکه چې په اوسني انټرنیټي دور کې د ورسپانې سپینې پاڼې چاپېدل د دې څرګندونه کوي چې د نړۍ په ډیرو برخو کې لا هم د بیان ازادي نشته.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او سند نن ورځې د ورستي خبري غړي ورستي راپورټ په داسې حال کې حکومت خبري ایجنسی د باړي سپا قبیلې د بیکورسو خلکو د ستنېدو اعلان کړی، نو د اعلان سره د سپا قبیلې خلکو د مشالېډو د روستانه کړې ده او دوی وایي چې پولیټیکل چارواکي لخوا ترې بې ځایه جرمانه غوښتل او دوی خپلو کورونو ته نه لېږل یوه لویه ناانصافي، خو مشالېډو د دوی هره جرګه کې شریک سوی او دوی ژغې پورته کړی دی. همدا لامل دی چې اوس به د روانې میاشتې د دولسمې نیټې څخه خپلو کورونو ته ستانه سي. په دې لړ کې د سپا قبیلې ځینې کسانو په سیمه کې د مشالېډو خبریال فرهاد شینور سره خپل احساسات تاسو شریک کړل.
شه فیصل افریدی مې نوم دی، کوم سپا سره مې تعلق دی. اوس هم چې کوم کار وشلو بدا باندې مونږ خوشحالي لکه الله دې وکړي چې باړه بازار هم کولو شي، قبیله سپاه خپل علاقې ته په خیر خګړه ورسیږي او دلته امن هم قائم شي.
مو نوم خو توره بلیدو، کوم سپو سره تعلق لرو. مو دا گورنر چې کوم اعلان په باړه کې دی کوم سپو دی واپسې د 12 جنوري نه وکړلو، اته کې مو خیر مقدم کوو.
ما جی حاجی نصیب کوم سپوی تپغي به خل چې ډېر به انتها په تکلیف کې وو، داسې خلک چې غوسه کورونو کوي نه وي
خبری کولی. اوس هم وخت ورستی بلکې د دې کړي ورستی شبو تر رسیدلی او انیسا اجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د هند وزیر اعظم د خپل پاکستانی سیاله غوښتنه کړې ده چې په پټانکوټ کې د هندي ځواکونو په هوایي اډه په برید کې د ککړو کسانو پر ضد دي پیاوړی او سمدستي ګام پورته کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې پاکستان د هند په پټانکوټ کې د پوسټ په هوایي اډې د حملې په اړه نیو ډیلی سره په رابطه کې دي او د هند لخوا پر ورکړل شوو معلوماتو کار کوي. د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د انتظامي حیثیت د اصلاحاتو لپاره جوړې کړې کمیټې رد کړې ده. ترس په پېښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا کمیټه یوازې د قبایلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو لپاره جوړه کړل شوې. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د یوې ټولګوندي غونډې رابللو پریکړه کړې ده. تېر ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته نوموړي دا خبرې وکړې. د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي وایي حکومت به 13 کاله وروسته په راتلونکي مارچ میاشت کې شپږمه سرشمیرنه او کورشمیرنه پیلوي. د چارواکي په وینا په دې کار به ټول 14 ارب روپۍ لګښت راځي. افغانستان اسلامیک پریس د افغان چارواکو په حواله نن ویلي دي چې د ننګرهار په بټي کوټ چپرهار ولسوالیو کې د طالبانو داعش ترمنځ په نښته کې په لسګونو جنګیالي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې سعودي عرب د یو مشهور شیا مذهبي مشر نمر النمر د پانسي ورکولو جرم له تهران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي پټولی. بلخوا د سعودي عرب هغه اندېښنې رد کړي دي چې ګنې له ایران سره به د دوی خرابې اړیکې د شام د سولې لپاره د مذاکراتو هڅو ته زیان ورسوي.
انیسا اجمل وسط خبرونو لنډیزې وړاندې کړل او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نهه ساعته خبرونې پای ته رسېږي. تاسو کولی سئ د مشال ریډیو دغه خبرونې د دې ریډیو په ویب سایټ او ورسره پر فیسبوک باندې وګورئ او ویډیوګانې هم شته او ورسره تصویرونه هم کتلی سئ مشال ریډیو ډاٹ کام. او هم له دې سره خبرونه پای ته رسوو. که تاسو په دې سپو پاتې سوئ نو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اوریدلی سئ. او اوس هم عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکوئ. د خدای په امان.